درلودلو سره هدف درلودلو سره موږ تاسو کولای شو چې خپل اهداف ته په ډیر سری ډول یا په ډیر تیز ډول ورسیږو.
بله ډیره زیاته مننه تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
ډیره مننه سلامت اوسئ خوشاله اوسئ.
ګران دوستانو دا و د دې اونۍ د تاندې څنګ خبرونه تر بیا پرځه کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
د ازادي ملمه د ازادي رادیو د ملمه پروگرام درنو اوریدونکو شه چاري ز اسمت ساروان ماو نن مو ملمه یو انزورګر دی، یوازې انزورګر نه بلکې خطاط او شاعر هم دی، ګن نور کمالونه هم لري. راځي چې له محمد الله مسعود سره مو لا ډیر آشنا کړو. نو مو وړي د پکتیا په مرزکی ولسوالۍ کې د جانولي کلی اوسیدونکو دی. تر اوسه د خپل آثار او څونن درتونونه هم جوړ کړی دي. له شغل مسعود څخه می وغوښتل چې د ځان په اړه درته ووایي.
لمړی ابتدایي زده کړې مې په خپل کلی کې تر سره کړې دي، انګو مکتب کې بشپدم پورې ابتدایي زده کړې، بیا ورسته ګردیز سره لمه ګردیز په مرکزی لیسا بل هلي سکندري زده کړې بشپړې کړې دي. په 1915 کې لګیلې چې خبرېږ شوم او د کانکور لارې د پکتیا په هنتون د حکومت پانځي ته بریالي شوم. په 1400 کال کې بیا د اداري ډیپلوماسي څنګه څخه فارغ شوم.
نو ولې مو دوړ څنګه ولوسته؟
خبره پتا ده چې د حقوق په عموم کې په افغانستان کې لوسل کېږي. اوس دوه څنګه لري، یو د قضا څنګه ده، د قضا او سرمالې څنګه ورته وایي، بل مثال د اداري مدیریت پرخه ده. عموم کې ټول حقوق دي، خو دغه څنګه بیا بیلې بیلې څنګه لري. یعنی موږ دوه کاله تخصصي شو د اداري او ډیپلوماسي څنګه بیا ولوسته.
انزورګری یا رسامی ته مو کله مخه کړه، کله مو ورسره لیوالتیا پیدا شو؟
رسامی خو داسې و چې د هنر سره په کوم کې مینه له ماشومتوب نه و. ډیر کوچنی ما تقریبا دریم سم کې و چې ما لمړی د شیر سره ول مینم پیدا شو. اول وختو کې مې سه لیک بیا ورسته د خط د خلا سره او د رسامی سره مینه پیدا شو. خو بیا د کورنۍ تشویق ډیر ضرور او مهم می. اما به چې کله خط ولیک نو فلار باندې تشویق کول ما چې ماشاله تاسو خپل خط لیکلې دا خط لیکلې دا بیا نو دبه ما سره ډیر زیات خواري کوله. نو دغه نو ورسته ما مين ورور سره زیات شول او د هنر مې راسته چې مخته په روان کا. نو دغه مين مې تر اوسه هم داسې ساتلې دا او پالنې.
ل آزادی رادیو د آزادی میلمه خوال اوری زموش میلمه انزورگر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی. یعنی تاسی دی رسامی ترسنگ خطاطی هم کوی؟
او بله.
خطاطی سره نور خلق سمره مینه لری؟ کله چه تاسی او شای لیکی خلک څومره خوشې دي؟ رسامي په باره کې خو ویل کېږي چې د هر چا خوخيږي.
بالکل دغه خطاطي چې مثال په دغه کلیوالو سیمه کې ډېر لوی ارزښت لري. په خو وخت کې موږ په علاقه کې د حساب او چا به شي خط لیکو هغه ته به مرزانه وي. یعنی دغه خط د دې په شخصیت باندې ډېر اغیزې کاوه. نو خپل خط خو ډېر رول لري او خلکو سره ډېر مینه لري. مثال چې دغه جمعتونو کې یا په مکاتبو کې دغه لیکل په دیوالو باندې کېږي یا کوم آیات لیکل کېږي اهمیت ورکوي. نو ما خپل دغه کلی کې د ماشومانو لپاره د ځوانانو لپاره داسې یو کورس هم جوړ کړی ده چې په دې کې دوی دغه خط ښکلا زده کوي. نو دوی ورسره ډېره مینه لري د خط زده کولو سره.
خط ډېر ډولونه لري، مثلا نس تعلیق دی، نسخ دی او نور دور نمونه دي. تاسو په خپله کوم ډول خط کوئ لیکئ؟
ما خو خپله دغه د نسخ خط ډېر خوښیږي. په نور خطونو باندې لګ لګ بلد یم. او خپل چې مثال زیات لیکم یا ور باندې تبلوګان یا شی جوړوم نسخه خط او خپل دغه د سالس خط دغه ډیر بیا لیکم. نور دغه خطونه یو بل سره تړاو لري، لکه دغه هنر چې دا مثال څوک چې شعر لیکي چې اتمن لګ لګ انګورګرم یو خطات مې کنه خطونه هم دغه سي، کله چې سره یو خط زده کی یو بل خط زده کول ورته بدون مشکل نه وي، نو دای کوي چې ډیر اسانه باندې را خط زده کی. خو زه خپل ممکن نس خط زیات لیکم د نور سره مینه ولا کاشته ده.
خطاتي څنګه هنر دی؟ یعنی یو څوک کول شي لزانه خطات شي او کنه بل چا سره شاګردي وکي؟
زما په نظر خو هنر فطري وي، یعنی د خدای ورکړی، خو که چېرته کې دغه خپل د هنر سره چې کوم استعداد لري یو لارښود ولري دغه خپل هنر نورم غوړولی شي یا نورم ښکلا ورکولی شي. زه نه خل داسې چې مثال فطري یا د اول نه داسې ښه خط لیکی شي خو هغه اصول او قاعدې ورته معلومې نه وي. زما په نظر لارښود استاد ډېر مهم ده، ډېر ضرور ده چې مې سړی کولی شي چې دغه خپل هنر تر چا خبره چې تر نړیوال سټیج پورې ورسوي. نو نور لارښود مهم ده، بل زنه خل داسې چې اول نه دوی ښه خط لیکی شي.
خو ځینې کتابونه چاپ شوي دي چې هغه هم لارښودنه کوي خلکو ته چې څه ډول خط ولیکي. څه فکر کوي چې څومره دا ډول کتابونه مرسته کوي؟
بالکل، اوس خو داسې نړۍ ده چې ټیکنالوژي ډېر پرمختګ کړی ده. زه به د خپل شخص درته ووایم چې ما ډېر شیان یعنی دغه د کتابونو نه ووایم یا د ویډیوګانو همدی نه مې زده کړي دي. یعنی استاد اوس هغه کور ته راغلی ده، خو خبره داده چې سړی هغه خپل خواري زحمت او محنت وکړي انشاءالله کېږي. بالکل، دا ډول کتابونه د هغه څوک چې د هنر مینهوال دي د هغو په هغه باندې شخصیت باندې یا دوی په هغه علاقه باندې ډېر تغیز کوی شي. خو بیا هم هغه لارښود استاد ډېر مهم ده، یعنی که ته یو خط لیکې شاید تا خپل غلطۍ د معلومې نه شي، او کله چې یو استاد ولري تا تمرین ګوري تا ته غلطۍ اصلاح کوي، نو بیا ته کوي چې خط نورم ښکلا پیدا کړي.
خو اوس په تاسو بل هنر ته راشو، انځورګری ته. انځورګری هم ډېر ډولونه لري، مثلا ځینې د اوبو رنګ استعمالوي، ځینې غوړ رنګ یا روغنی رنګ استعمالوي، ځینې پنسل استعمالوي، ځینې پورټریټ رسامي کوي، ځینې منظرې رسامي کوي. که تاسو د خپل رسامۍ په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې څه ډول رسامۍ کوي او په څه شکل؟
ما رسامۍ خو داسې دي چې اوس طبیع غوندې دي، مثال ممکن ډېر یعنی هر څه شی رسم کوم، داسې جزئیات مې ځان تر اوسه ټاکلي نه چې زه د پیو شي کې کار وکړم، بس دا ممکن ما علاقه دغه سي. او بل اول چې ما کار شروع کړی د پنسل باندې مې کار شروع کړی، ما پنسل رسامي زیاته کوله. یعنی هر انځورګر که غواړي چې مثال رسامي پرمختګ وکړي یا ښه رسام ترې جوړ شي، نو کدی په دغه شروع د پنسل د کار نه وکړي ډېره ورته ګټه وکړي. بیا د رنګونو هغه د ترکیب د ګډول دي، ما بیا ساده رنګونه شروع کړه. او اوس چې زه کومه رسامي کوم هغه کې زه دا ما حتی زیاتې کنه چې هغه کې زه درې رنګونه وکاروم، یو دی اوبو رنگ دا، بل ساده رنگ دا، بل پنسل رنگ دا. یعنی ما چې اوس د کوم رسامي کوم هغه د درې رنگونو نه ترکیب جوړي.
یعنی تاسو روغنی رنگ نه کاروي؟
نه، روغنی رنگ می تر اوسه نه دا کاروله.
کوم یو آسانه در تخکاری؟
ما په نظر پنسلی رنگ آسانه، ځکه چې هغه کې ته پیروتنه کوي یا غلطي کوي نو پنسل پاک دی ملګری را. خو اوبو رنگ می داسې رنگ دا چې هغه کې ته باید زړور اوسېږي، کومه خطا کې بیا پاکیږي نه، جبران بیا نشته. زما په نظر ما ته خپل پنسلي رسامي اسانه ده.
پنسلي رسامي بیا څومره دوام کوي؟ فکر نه کوي چې ژر خرابيږي هم؟
او دا اتیا ضرور ده. مثال مونږ چې کله یو تابلو جوړو کړه، که دی وګو رنگ ده، هغه کارو غیر رنگونه دي، که پنسلي رنگونه دي، دغه ساتل په خپل طریقه رويش لري کنه. یعنی کته دی وګو رنگ رسامي کې هغه بدل مر نه ساتي، ته به دی ور دی وړاندو مثال دغه شی باید ونشي ورته دغه رنگ خرابي، یا چې ته چوکاټ کوي دی شی سره به څومره پاتره دغه ولري. پنسلي رسامي هم دغه سره په پنسل رسامي کې ته باید کوشش وکړي چې بغه باندې لاس تیر نه کړي یا څوک وتی ورنه وړي، ځکه پنسل رنگ داسې خاصیت لري چې هغه دی لاس تیر ورغي سره بیا راخت لنګيږي ونته بیا خپل ختميږي. نو د پنسل رسامي هغه ساتل ضرور دی. نور کدا چوکاټ شي بدمر دوامي بیا زیات او بل غلام ډیر زیات، ځکه چې یو کلاسیک غونتا موډ لري دغه.
آیا په انصورګری کې مو هم استاد درلود کوم بلزان پیل کړه او تر اوسه هم بلزان سره کار کوي؟
بلې، زما خو لومړی استاد هغه خپل والد صاحب د فلارجان مې د چې غادي ما د خطاطۍ غادي انځورګری او شاعري استاده. بیا چې کله زګردي سلاړ مالتم، بیا یو بل استاد استاد عرفان خطاط په نومو دغه تر نه سي کم کار کړی دا استاد مشل په نیبل استادو. نور نو هنر داسې دا چې په تمرین پسې ده چې څومره زیات تمرین کې هغومره د کار خپلې کېږي ښه کېږي. اوس ځانګړی استاد نه لرم، بس خپل کار کوم مخته روان یم.
که یو څوک غواړي چې انځورګر شي څه باید وکړي، له کوم ځایه پیل کړي؟
لومړی خو باید د خپلې وړتیا ته وګوري، یعنی انځورګری داسې ده چې په زور باندې نه کېږي. که ته د یو شي سره انځورګرۍ سره مینه ونه لرې، علاقه ونه لرې، بیا نه کېږي. لومړی مهمه خبره خو د مینې ده. بیا شروع د جزئیات هغه دی چې مثال جزئیات باید شروع کړي، یعنی هغه شیان رسم کړي چې هغه ډېر ساده وي، اسانه رسمېږي. یعنې که زه غواړم طبیعت رسم کړم، غواړم چې انځورګر شم، که نه داسې نه کېږي چې ته په اول وار ټوله منظره راواخلې، غر راواخلې، ونې راواخلې، غرونه راواخلې. نه، ته په جزئیاتو باندې به کار کوې، یو جز به ښه زیات رسم کوې. کله چې د جز ښه شو، بیا ته کوای شي چې هغه ښکل ښه ترې ورغوې. نو هغه څوک چې غواړي مثال انځورګر شي، هغه د شروع د جزئیاتو نه وکړي. یا یو بل څوک غواړي چې مثال د انسان څیره رسم کړي، هغه کوم جزئیات مهم وي؟ ته به اول پزر وغه رسم کوې، بیا غوږ شو، بیا شونډې شو، بیا سترګه شوه. که ته په دې باندې زیات کار وکړې، نو ته کوای شي بیا یو بل وخت کولی ښه ورغوې.
تاسو ویل چې مینه لازمه ده. فکر نه کوئ چې کله چې یو څوک په یو برخه کې کار وکړي او تکړه شي، بیا په خپل مینه ورسره پیدا کیږي؟
بلې دا خبره ده. خو هغه اصلي چې هغه اول کار شروع کوي، کنه هغه کار یو روحیه لري، کنه هغه ته چې مثال موږ یو کار کوو، د کار تر څنګ تر شا یې مینه وي او علاقه موجوده وي، یعنې کار جبرن نه ترسره کیږي. لومړی هغه مینه علاقه مهمه ده. بیا نو داسې کیږي چې کنه تا ته شاید هغه کار سخت کار شي، که ته هغه پیل وکړې، هغه سټارټ واخلې، شروع وکړې، نو انشاءالله بیا به دومره سخت نه درته.
د انځورګرۍ په برخه کې په افغانستان کې خلک په څه سترګه ورته ګوري، خصوصا په کلیوالي سیمو کې؟
بلې، دلته خو اوس داسې وکړئ چې ما دوه نندارتونونه جوړ کړي وو، یو تیر کال او بل هغه څو ورځې مخکې تېر شو. زما هغه هڅم دا ده چې دغه د هنر برخه په کلیوالو سیمه کې مثال رواج کړم، ځکه یو څه کمرنګه ده. اوس له نیکه مرغه خلک ورو ورو دې په ارزښت باندې پوه شوي دي، ځکه ما دغه خپل هنر کې دغه د وطن سیمې ځینې انځور کړې. مثال یو زړه ژرنده مې راواخیسته، یو تاریخي زیارت مې راواخیسته، بل د وطن غرونه مې راواخیستل. که نه کله چې دوی دا په هنر کې ولیدل، دوی خاطرات، دوی خبرې، کیسې ورسره ملګري وي، دې ته یو ښه احساس ورکوه. دوی مې دوکانونه هم راواخیستل تاریخي شیانو. نو کله چې ما دوی هغه خبرو ته وکتل، دوی احساسات مې وکتل، نو زه پوه شوم چې هنر سره دوی مینه او علاقه شته ده. نو دا به انشاءالله ورو ورو دغه لړۍ روانه وي، او په راتلونکي به انشاءالله دلته ډېر داسې خلک پیدا کېږي چې هغه د هنر هغه ویګوري او هغه مثال چې دوی ورسره کار وکړي.
تاسې د نندارتونونو خبره وکړه، نندارتونونه مو څنګه جوړ کړل، چیرته مو جوړ کړل، څنګه مو دا امکانات پیدا کړل؟
نندارتون خو مې دغه ما چې کوم نندارتون جوړ کړی و، دغه مې نوم ورکړی و چې ژوند په مینه خوږ دی. دا نندارتون مې د سرطان په یوویشتمه باندې خپل ښوونیز مرکز کې جوړ کړی و. که د امکاناتو خبره شي، خپلو شخصي امکاناتو مې دا برابر کړه. بله دا وه چې دا نندارتون کې ما درې برخې راوړې وې. یو د کتاب د لوست برخه وه، او دویم برخه د خطاطي وه، او درېمه د رسامي وه. دا نندارتون مې دلته جوړ کړی و، او موخه مې همدا وه چې دغه خلک د کتاب د لوستلو سره، د هنرونو سره اشنا شي، ویپالي، او دوی په ارزښت باندې پوه شي.
نو د خلکو لیوالتیا څومره وه؟ څومره خلک راغله لوی کتل دا ستاسو کارونه؟
خلک زیات راغلل. زما یو هغه دا و که نه چې دغه نندارتون کې ما دوی ته سپینې ورکې هم ورکړې وې. مثال هلته مې یو میز ورته ایښی و، چوکۍ وه، بیا مې دوی ته دا ویلو ما څوک چې څه خاطره لري، مثال یا کوم نظر لري، هغه دې راته ولېږي. نو کله چې نندارتون پای ته ورسېد، هغه لیکنه چې ما ولوستې، نو خلک ډېر خوشحاله او ډېر راضي وو، ځکه دوی دا خبره ځینې شاګردان د مکاتبو شاګردانو که نه یو مثال ما په دغه انځورګرۍ کې د جام مینار رسم کړی و، د ګردیز بالا حصار و، د بوس کلا وه. دوی دې اړه مې یو څه معلومات هم بیا ورکړه. دوی دا راته لیکلي وو چې موږ په مکتب کې داسې دغه شیان تفریح لوستې وو که نه د هنر اغېز بیا دا چې د سړی ورسره عاطفي ډول بیا ښکي تړي ورسره. نو دوی ډېر خوشحاله وو چې موږ دې په اړه ډېر نوي معلومات واورېدله، او هغې موږ هغه معلوماتي برخه چې هغه نور هم سره زیاته شوه.
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خواله اوري زموش ملما انزورگر خطات او شعر محمد الله مسعود دی. راغلو وس استاسو شاعری ته تاسو شعر هم وایست، بل شعر سره مو څنګه مینه پیدا شوه؟
ما په مخکې مو چې شعر سره مې ډېر له ماشومتوب مینه وه، دا ځکه چې مونږ په کورنۍ کې مخکې ما یو تره ده، خپل پلار هم چې شعر لیکل خو لیکنې هغه زیاتې کولې، او کله به چې هغه شعر لوستلو یا به ترنم کې دغه شعر ښه ویلو که نه، ما باندې به ډېر ښه اغېز کوو. نو هماغه اغېز و چې ما لومړی شعر په 1908 کې چې زه په دریم سم شاګرد وم هلته مې دغه لومړی شعر ولیکه. بیا د کورنۍ تشویق ورو ورو بس کتابونه لوستلو، د شاعرانو سره پېژندګلوي وه چې دا د شعر هنر هم دغسې مخته روان شول.
شعر په باره کې څه فکر کوئ؟ په رسامي کې او په خطاطي کې ډېر کار ضرور دی، سره له دې چې تاسې وایئ چې باید ذوق ولري، مینه ورسره ولري، اما ډېر ممارست پکار دی، ډېر کار پکار دی، تمرین پکار دی. د شعر په برخه کې څه فکر کوئ؟
بله، تمرین خو ډېر مهم ده. ما خو د استاد لوی استاد استاد پرلي خبره یو مرکه مې اورېدلې وه چې دغه شعر خو داسې ده چې اول ته لیکې دا ته خپل مال وي که نه، که ته خپور کې بیا دا ټولنې ته ځي. نو وای ما به چې شعرونه لیکله دا به ما بار بار اصلاح کوله، وای ډېر شعرونه ما سوي هم دي. نو ما دا زده کړي دي که نه چې شعر لوی هنر ده، که ته شعر ټولنې ته ورکوې دا مړه چې ټولنې ته یوه ژبه ورکوې، که ته غلط شعر خپروې یا داسې شعر خپروې چې هغه نیمګړی وي یا پیغام ونه لري یا ښکلا ونه لري یا فکر ونه لري یا آهنګ ونه لري، نو دا په ژبه باندې بیا اضافه والی نه ده، بلکې دا د ژبې سره یو خیانت ده او جفا ده. نو شعر ډېر زیات تمرین ته اړتیا لري. شاعر باید ډېره زیاته مطالعه ولري، ژور احساس، لوی فکر باید یې ولري چې دی باید شعر څنګه ولیکي، څنګه خپور کړي. دی په اړه
له آزادي رادیو د آزادي میلمه خال اوري، زموږ میلمه انزورګر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی. د نورو د شعرونو لوستل څومره تاثیر لري؟
ډېر تاثیر لري. یو خدا تاثیر ده چې کله یو بل شاعر لولي، دغه د احساس، دغه تجربو، دغه د مشاهدو سره ته بلدېږي چې دغه شاعر په کوم باندې دغه شعر لیکلی ده او څنګه کافیاره دي سره تړلی دي، کوم فکر یې ځای کړی ده او څنګه موسیقي ورکړې ده شعر ته، څنګه خیال یې دغه په تورو کې انځور کړی ده. یو خدا خبره ده. او بل تاسو بیا دا احساس درکوي چې ځینې خلک چې شعر ولیکي وایي دا ما لیکلی ده، هغه تکرار غونډه خبرې وي. که ته ډېر شاعران مطالعه کوې ته پوهېږي چې دغه زه چې کومه خبره شعر کومه دا مخکې ما له بل چا شعر کړې ده، او دا مسره کېږي. بل دغه د سړي هغه د شعر چې کومه برخه ده، د فکري زاویه چې ده که نه، د نورو شاعرانو په لوستلو سره دا پراخېږي، دا بیا ډېر لوړ فکر کوي او شعر یې بیا داسې چې د چا نه متاثره کېږي نه. ځینې دا خبره کوي که ته بل شاعر مطالعه کوې اول ولې ته به ترې متاثره شي، نه نه، که ته ډېر شاعران مطالعه کوې د دوی د مطالعې ته کولی شي چې ته یو نوی سب، یو نوې لاره بیا جوړه کړې.
پر رسامي او شاعري او خطاطي سربېره نور څه مصروفیتونه لري؟
په الحال خو زه استاد یم، نور داسې خاص مصروفیت نه لرم. یو ښوونیز مرکز لرم، بل خپل د سپورت استاد هم یم، د رزمي لوبو دی استاد یم. بس دغه درې کاله کېږي چې پوهنتون فارغ شوی یم، نو خپل کلی مرزکی ولسوالۍ ته راغلی یم، دلته دغه فعالیتونه اجرا کوم د معلم په حیث باندې.
بله، معلمي کوي، په څه تدریسوي؟ تاسو د سپورت یادونه وکړه، او سپورت تدریسوي او که نور په مکتب کې نور درس ورکوي؟
نه، زه خو یو مکتب کې استاد یم، دغه د یو موسسې یو مکتب جوړ کړی ده، البته د جونو ټولګی ده، دغه ابتدایي محلي ټولګي ورته یو دلته یو استاد یم. هغه د معرف په حساب باندې دغه مونږ مضامین تدریسوو. اوس دغه کوم ټولګی چې ما پیل کړی ده تر دریم سیم پورې رسېدلی یو. په سپورټ کې بیا زه عملي مونږ کار کوو، تدریسوی نه داسې، یعنې یو کلب خپله لرم، هلته زه دغه تمرین ورکوم شاګردانو ته د پیپیډ برخه کې، د رزمي لوبو برخه کې، دې کې دغه مونږ فعالیتونه اجرا کوو.
د سپورټ سره مو څنګه جوړه راغلې ده؟ او بیا خصوصا مارشل آرټ یا هغه رزمي سپورټ
سره خو زما اړیکه تقریبا زه 10 کلن وم چې ما لمړی گردیز کې د غدی بدن ښکلا ورزش شروع کړو او بیا ما وا تقریبا وا تک لغه تمرین مخته یو وړ په ملي ټیم کې مسابقه وکړه ډیر وړتون تلاړ مته ملي لوبې مو کړې په دې برخه کې بیا نو داسې شو چې کله زکلی تراغلم د وبخې دی الته چې ما بدن ښکلا ورزش کوو یو تر څنګ کې مې دی بوکسینګ ورزش هم کوو اسی ان یو د یو منکه ول شي د کټ کې دا ورته شو کومه په چې کلی تراغله م بیا دل تمہاره سې فکر وکړ چې دغه دی بدن خولا دی جیم جوړول دا نه ممکن نه ځکه چې یو کو مثال امکانات دی را ارتیا د ورته سره یو کې مطلب کې بیا مدا سی یو رزمی یو ورته جوړ کو دی ورزش چالت مثال دی دغه دی رزمی لو په غزه کې چې موږ هر جمعه چې دا منډه وو ځکه د توه ماشي هغه د سپورت هغه سودی باندې جواز شوی دا مخکې به داسې و چې چا به دلته منډه کوله که نه دې پسې بل ډل احساس کوو اوس خو چې سهار وځم که نه د پاخه عمر سړي را وځي دوی چې زه ګورم دوی قدم وهي نو زه ډېر د خوښۍ احساس کوم چې هغه موږ د سپورټ یا موږ د منډې اغېزه چې اوس خلک هم را وځي دوی د قدم وهلو یا د منډې په ارزښت باندې پوه شوي دي او د خپل د وجود خیال ساتي.
تاسو د روزنیز مرکز یادونه هم وکړه، اما مو اشاره هم د سپورتي مرکز ته وکړه، کوم بل مرکز دی؟
یو ښوونیز مرکز نه هدف دا چې یو کورس زما ته بیا خپله انګلیسي تدریسوم، املا انشا برخه ده، د خطاطي رسامي برخه ده، هغه تدریسوم، بل به خپله د هغه د یو کلب یو بله برخه کېده. بیا
دا ټول په دې روزنیز یا ښوونیز مرکز کې شامل دي؟
بله بله، دا کې شامل دي. بله.
نو اوس که راته ووایه چې له دومره ډېرو مصروفیتونو او له دومره ډېرو مسلکونو سره ژوند څنګه تیریږي په تاسو؟ د سهار چې راویښېږي اولین کار مو څه وي؟
ژوند خو ښه تیریږي، تیریږي باید داسې جوړ کړو چې دغه ژوند باید ښه تیر کړو. سهار خو چې زه راویښېږم اول خو پلان مې جوړ کړ، یعنې هره شپه زه ځان ته یو څه یو پلان جوړ کړم چې زه دا ورځ باید څنګه تیره کړم. سهار کې خو زه د چای نه وروسته د جنو مکتب لرم تر یولس نیمو پورې، بیا د ګرمې ډوډۍ مسکین، بیا د ښوونځي شروع کېږي، بس هم پورې دغه کې مصروف وم. ستړیا شته، ستړی وم، خو دا انګېزه لرم که نه چې چا ته مې خیر رسېږي هغه سن هغه ده که نه، نو بیا ډېر د خوښۍ احساس بیا کوم.
یعنی که څوک هر څومره مصروفه وي، هر څومره ستړی وي، دا په یو شکل سره هغه انسان ته یو ډول آرامش ورکوي، وجدان یې آرامه وي، همداسې ده؟
بله بالکل بالکل. او بل خدا د خدای لوی احسان ده چې ما سره د هنر غشته ده که نه، که زه څونه ستړی شم یا زه مثال شعر را واخلم یا د استاد پسرلي شعرونه شو یا د کاروان صاحب شاید دروش دورانی شو یا د نور نوونونه، زه خپل کور کې تقریبا شپږ نیم سوه کتابونه لرم، یو ورکوټ یې ونته کتابتون هم شته ده، نو بس هغه د کار ستړی په بل کار باندې بیا باسم. نو ډېر هغه ځان چې مثال که زه ستړی وم فزیکي چې یو ښه شعر ولولم یا خپل رسامي وکړم یا بل چېرته چې وګورم که نه، نو بیا بېرته جوړ شم، تکیه شم، ډاډه شم.
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خال اوری، زموش میلمه انزورگر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی. تاسی چه دومره ډیر کتابونه لری، له نور سره هم شریکوی؟
بله بله، ما دغه دیندارتون هغه وکړه ذکر مې وکړه چې ما دغه ځوان دتون جوړ کړ، په دې کې ما سل سل ټوکه کتابونه غته یې خونداري ته، بیا مې خپل شاګردانو ته دغه په کورس کې د یو سیستم ما جوړ کړی دا چې دوی ته د اونۍ لپاره زه کتابونه ورکوم، په هر کس پسې کتاب رسوم چې دا کتاب مې خپل کتاب ورکړه، بیا د اونۍ په اخر کله چې د کتاب مطالعه کې راځي په کورس کې دی باندې خبرې کوي چې د کتابونو د څه شي څه کړي دي، دا شیان کې مهم او څنګه مطالعه کوي. بیا نور هلکان دینه پوښتنه کوي په راتلونکي اونۍ کې بیا دې لپاره زه کتاب بدلوم، هغه کوشش کوم چې دوی په سویه باندې کتابونه، مثال ځینې ناولونه دي، لنډې کیسې دي، د ارواپوهنې ځینې کتابونه دي، شیرونه برخه ده، دا دوی ته زور کوم، بیرته تر اخلم، بیا په نورو شاګردانو باندې اخلم، داسې د مطالعې او ګرد چاپېر سیستم ورته جوړ کړی ده.
ځینې خلک تشویش لري چې وایي مطالعه کمه شوې ده، خصوصا د انټرنیټ له کبله یا د نورو مصروفیتونو له کبله یا د اقتصادي ستونزو له کبله. ستاسو په سیمه کې څنګه؟ تاسو به شاید ښه تجربه ولرئ ځکه چې خلکو سره کتابونه شریکوئ او حتی پرې خبرې کوئ.
بله، که زه دغه هغه باندې وګورم که نه چې دغه د نسل حساب هغه کسان چې مثال عمرونه تر ډیر شو کارونه فورته دي هغه خو په داسې زمانه کې خشي وچ دلته د مکتبونو وغیره نه وه یعنی هغه دومره سواد نه لري هغه کسان چې مثال دغه اوس کوم نسل د پنځه شنه راکته کومه کټګوري چې ده هغه مثال چې په لوست زده کوی شي یا مکتب ته ځي نو دوی ماشاءالله ډېر تکړه دي ښه دي ځکه یو خو دلته که څه ووایم چې نیټ کمزوری ده یعنې ډېر خلک نیټ ته لاسرسی نه لري نو ما خپل کومه ده چې یا د مکتب شاګردان زه ګورم یا د خپل کور شاګردان ګورم د ابتدایي چې زه ګورم نو دوی مطالعې ته زیات وخت ورکوي
عموما خلک څه ډول کتابونه خوښوي
زه خپل خداسته چې دغه کورس ما دوی ته د ناول لوستل لړۍ هم پیل کړې ده ما تقریبا شپږ ناول دوی ته ولوستل دغه د کال په جریان کې خدای دې وبخښي د استاد نصیر احمد احمد ناول مې ورته ولوسته دوی ممکن دغه د کیسو د شیرونو دغه د ناولونو برخه دي ډیره خوښيږي
خدای مو خوشاله او کامیاب لرل خدای په امان
دیکھے خود تمہیں شمع زخموں